په افغانستان کې د سهار 8 بجې سویت آسیا ازادي رادیو ته غواړیست. السلام علیکم او سهار مو بخیر. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په راپورونو کې اوري چې د ناتو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. تر خبرونو وروسته د دې او نورو موضوعاتو تفصیل اوري. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه بیا پیل شوه. په ننګرهار کې په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د سولې د ټینګښت غوښتنه وشوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یو شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 9.5 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ازادي راډیو خبریال راپور راکوي چې د دې پروژې د رغونې چارې پرون د تلې پر 3 پرانیستل شوې. د کندهار د والی ویان احمد بهیر احمدی خلکو ته د دې پروژې د ګټو په اړه ازادي راډیو ته وویل.
په دې سره به شپږ څلوېښت زره هکتار نوې زراعتي ځمکه ایجاد شي چې 2000 کسانو ته به د دایمي کار زمینه پکښې مساعده شي او همدارنګه 1.2 میلیونه کسانو به د دې څخه مستقیم ګټه پورته کړي.
شغلی بهیر وایي چې داهلی بند به په 4 پړاوونو کې او د کلو بیا رغونې او پراختیا او د کرنې او مالداري د وزارتونو د غرض د اوبو لګولو او د اوبو د تنظیم د ملي ادارې لخوا عملي شي. د والی ویان زیاتوي چې د دې پروژې په پلان کې په شپږو ولسوالیو کې د کانالونو جوړول، د تشاک د اوبو رسول، د بند ارتفاع لوړول او د برېښنا د تولید د فابریکې جوړول شامل دي. د ننګرهار خلکو په یو ولسی غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. په دې غونډه کې چې پرون په کامې ولسوالۍ کې د سلګونه قومي مشرانو او خلکو په ګډون جوړه شوې وه، دولت او طالبان ګرام وبلل شول چې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او له بلې خوا یې جګړو ته زور ورکړی دی. د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر له خلکو وغوښتل چې د جګړې د پلویانو په وړاندې یو موټی سي. شغلي عمر د نړۍ په کچه د زړو دښمنیو د ختمېدو یادونه وکړه.
نو ولی تر کومه پورې یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي، طالب ولی ته د ماول سره سوله نه کوي، ولی می بګنا وژنې، دا کوم اسلام ده؟
لدی مخکې د هیواد په نور ولایتونو کې هم خلکو په ورته ولسی غونډو کې د افغان دولت او طالبانو له مرکچي پلو غوښتي چې ژر تر ژره یوې موافقې ته ورسیږي څو په هیواد کې د 4 لسیزو جګړه پای ته ورسیږي. د بدسل کې د چې د دوړو لوريو مرکچي پلو د یوې میاشتې له تیرېدو وروسته تر اوسه لا د خبرو د کړنلارې پر اساساتو موافقه نه ده کړې. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې خپره کړې ده، د افغانستان په سولو کې 4.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه کچه کې ژوند کوي. خو نړیوال بانک په خپل یو وروستي راپور کې ویلي چې د کورونا وبا له خپرېدو وروسته د محدودیتونو په نتیجه کې احتمالا په افغانستان کې د خلکو د بېوزلۍ کچه په سولو کې تر 2.5 پورې لوړه سوې ده. په راپور کې راغلي چې نږدې 15 میلیون افغانان د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د لګیدلو محدودیتونو او د شهرونو د قرنطین له وجې د جدي اقتصادي زیانونو له ګواښ سره مخامخ دي. نن د افغانستان د فوټبال د غوره لیګ د سیالیو دوی پایلوبي په پام کې دي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون مشر یوسف کارګر ازادي راډیو ته وویل چې نن سهار پر 10 بجو به د هرات د نجونو منتخب ټیم د کابل کلب د نجونو د ټیم په وړاندې په فاینل لوبې کې سیالي وکړي. شغلی کارګر زیاته کړه چې د نارینه لوبغاړو ترمنځ پایلوبه به د شاهین آسمایي او سیمرغ البرز د لوبډلو ترمنځ وي چې د مازیګر پر 6 بجو پیلېږي. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ 9 دور سیالۍ د تلې پر 2 او د ښځینه فوټبال لیګ سیالۍ یوه اونۍ وروسته له هغې پیل شوه. په امریکا کې د ایران د مالی خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم شو. د امریکا د عدلیه وزارت وایي پر 33 کلن سعید سجاد شهیدیان د داسې کاروبار د پرمخ بیولو تور دی چې په ایران کې له خلکو سره د امریکا له بندیزونو په سرغړونه کې مرسته کړې ده. شهیدیان چې په 2013 کال کې پر خپل جرم اعتراف کړی و پرون محاکمه سو. دی چې د ایران تابعیت هم لري د 2013 کال په نومبر میاشت کې په لندن کې ونیول سو او 6 کال امریکا ته وسپارل سو. سعید سجان شهیدیان د پیمنټ 24 په نوم یوه انټرنیټي کمپنی چلوله چې د امریکا د خزانه وزارت په حواله د خپلو خدماتو له درکه له خلکو پیسې اخیستي او دغو خدماتو ایرانیانو ته زمینه برابره کړې و چې په امریکا کې په انلاین بڼه شیان رانیسي. د امریکا د قوانینو له مخې ایران ته د امریکایي تجارانو صادرات منع دي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداري ورکړې چې د کورونا وبا له کبله ابهام شای هم ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. آی ایم ایف وایي چې شای د دې وبا له کبله د رامنځته سوي نړیوال مالي بحران زیانونه دوامدار وي. د آی ایم ایف مشرې کریستالینا گیورگیوا پرون وویل روان بحران د پخوانیو هغو په تیر نه دی، نو ځکه میرمن گیورگیوا له دې بحران څخه د خلاصون لپاره د داسې اقداماتو غوښتنه وکړه چې د پخوانیو هغو په شان نه وي. آی ایم ایف په خپل وروستي اقتصادي راپور کې اټکل کړی و چې د نړۍ اقتصاد به سږ کال په سلو کې 4.4 مخ پر ځوړ وي، هغه رقم چې په 1930 میلادي کلونو کې له ستر اقتصادي بحران څخه په راوروسته موده کې ساری نه لري. د آی ایم ایف د غړو هیوادونو د مالی وزیرانو په ګډون د پالیسی د تدوین کمیټې پرون د اکتوبر پر 15 له خپلې مجازي غونډې وروسته په یو ګډ بیان کې له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د دې بحران د اغیزو د کمولو لپاره زیات اقتصادي ملاتړ برابر کړي. ټاکل شوی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ او په انتخاباتو کې د ډیموکرات سیال جو بایدن د دویمې مناظرې پر ځای نن د خلکو په ګډون په جلا غونډه کې چې پر ملي ټلویزیون به خپریږي ګډون وکړي. د کاندیدانو د دریو پلان سوي مناظرو دویمه یوه هغه مهال کنسل شوه چې ولسمشر ټرمپ په کووید-19 ناروغي لخته کېدو وروسته په مجازي مناظره کې له ګډونه ډډه وکړه. د پلان له مخې به نن دواړه کاندیدان په جلا ټلویزیوني شبکو کې په ورته وخت کې راڅرګند سي او درې ورکوونکو پوښتنو ته به ځوابونه ورکړي. د ولسمشر ټرمپ پروګرام به 8 دقیقې وي او د فلوریدا له میامی ښار څخه به پر ان بی سي ټلویزیون خپور سي، خو د بایدن د غونډې پروګرام به 90 دقیقې وي او د پنسلوانیا له فلادلفیا ښار څخه پر ای بی سي ټلویزیون خپور سي. د امریکا د ولسمشر انتخاباتو ته له 3 اونیو لږه موده پاتې ده. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان ډیرلین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 8 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. میرمن وان ډیرلین پرون سهار په بروکسل کې په دې سرمشریزې کې حاضره وه. په دې سرمشریزې کې د اروپایي ټولنې د دولتونو مشرانو او جګپوړو چارواکو له هغې ډلې د چک جمهوریت، لوکزامبورګ، پرتګال او هالنډ صدر اعظمانو، دغه راز د رومانیا ولسمشر او د اروپایي پارلمان مشر ګډون کړی وو. د اروپایي کمیسیون مشر پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلي چې د دې د کورونا ټیسټ منفي دی، خو د یوې احتیاطي اقدام په توګه ځان په خپله قرنطین کوي. په ځینو اروپایي هیوادونو کې د کووید-19 ناروغۍ موارد خورا زیات شوي او ځکه یې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره یو لړ محدودیتونه لګولي دي. نن جمعه ده، د تلیا میزان 25 د اکتوبر 14 او ریچ د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځنګړي استازي ور بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمیدو غوښتنه وکړه. په ننګرهار کې هم په یو ولسی غونډه کې په افغانستان کې د اوربند د ټینګښت غوښتنه مطرح شوه.
په دولت باندې مغټ کو او په طالبانو باندې مغټ کو چې د ولس د عدالت درکې د سولې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
نن د خوړو نړیواله ورځ ده، په افغانستان کې وضعیت څنګه دی؟
او خوراکم چی شي ده؟ په خپل مثال په خپل پیسو باندې اخلو وړي ککټغي کغوړي ک مثال هم دغه شي.
سیمه ایز راپور موده دی چې په پاکستان کې د 24 ساعتونو په لړ کې غنو پوځیانو ته مرګ ژوبلا وشته ده. د نګورنو قرباغ پر لانجمن سیمه هم راپور خپروي چې لسمه دی ور باندې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ جګړه ده. دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ او کور کلی د خبرونې په دوی منیمای کې د خبرونه د سر موضوع اخلو. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ او د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد یو ځل بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه وکړه. ستولتنبرګ ویلي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبري وکړي. تر دې مخکې خلیلزاد ویلي و چې دی او په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان له طالبانو سره د وروستۍ موافقې د ژمنتیا په برخه کې سلا سوي دي. احمد تکل او نور تفصیل.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی وایي جګړو په وروستیو څو اونیو کې په افغانستان کې زور اخیستی او د سولې بهیر ته ګواښ کوي. زلمی خلیلزاد پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې وویل چې د او په افغانستان کې د غوث ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر له طالبانو سره په څو غونډو کې منلی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د موافقې پر موادو د عمل او پر ټولو ژمنو د درېدلو اقدامات باید له سره تنظیم شي. د امریکا او طالبانو ترمنځ دا موافقه د فبروري په 9 نیټه په دوحه کې لاسلیک شوه. خغلی خلیل زاد ویلی چې په افغانستان کې د جګړو کچه ډیره لوړه شوې ده او په زیات شمیر افغانان پکې وژل کیږي. هغه زیاتوي چې کدا اقدامات له سره تنظیم شي نو تمه ده چې په تاوتریخوالي کې به د پام وړ کموالی راشي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم هم په ټویټر په یو بیان کې ویلي چې په وروستیو څو ورځو کې له خلیلزاد او میلر سره د طالبانو د مرکچی پلاوی د مشر شیخ عبدالحکیم په ګڼو غونډو کې د دې موافقې د بشپړ تطبیق په اړه خبرې شوې دي. له بلې خوا د ناټو عمومي منشي یینس ستولتنبرګ ویلي دي چې له خلیلزاد سره د افغانستان د وضعیت په اړه خبرې کړې دي. ښاغلی ستولتنبرګ پر ټویټر په یو بیان کې ویلي چې د دوهې خبرو د سولې لپاره تر ټولو غوره فرصت برابر کړی دی. هغه زیاتوي چې طالبان باید پر خپلو ژمنو ودرېږي او د تاوتریخوالي کچه دی چې د په وینا د نه منلو وړ ده راښکته کړي. ستولتنبرګ ویلي چې ناټو په افغانستان کې د امنیت په مسله کې پر خپله ژمنه ولاړه ده. لبلې خوا روسیا هم د افغانستان پر جګړو اندېښنه ښودلې ده. د دې هیواد د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ماریا زخاروا پرون پنجشنبه په یو خبري غونډه کې هیله څرګنده کړه چې د افغان دولت او طالبانو مرکچی پلاوی به ډیر ژر په خپلو خبرو کې پرمختګ وکړي.
باید په یاد وساتو چې په افغانستان کې د تیر اونۍ د پوځي حرکاتو زیاتېدل او د پوځي سیاسي حالاتو پیچلتیا اندېښنې پاروي. تمه دا ده چې ښکېل لوري به په نږدې راتلونکي کې یوې اجماع ته ورسېږي او د جګړې د ختمولو او ملي پخلاینې ته د رسېدو لپاره به واقعي مذاکرات پیل کړي.
د هلمند ولایت پر مرکز او نورو سیمو د طالب وسلوالو وروستیو حملو په افغانستان کې د جګړو د تودېدو په اړه اندېښنې زیاتې کړې دي. د راپورونو له مخې طالبانو د دې حملو په ترڅ کې د روانې اونۍ په پیل کې د مرکز لشکرګاه څلورمه ناحیه ونیوله. په راپورونو کې همداراز راغلي چې په هلمند کې د روانو جګړو له کبله نږدې 15 کسان له خپلو مینو بېځایه شوي دي.
ومردل چې د ناټو سرمنشي او د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي یو بار بیا په افغانستان کې د تاوتریخوالي د کمیدو غوښتنه کړې ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو د جنگ پر شکیلو خواو غږ وکړ چې نور د ولسونو د وینې تویدنې پلمې ونه لټوي. دوی پرون له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې ژر دې اوربان سره وکړي. تفصیل د سهارګل امیرزینه.
د ننګرهار ولسونو په یوه ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په مذاکراتو کې ځنډ راوستل د جګړې تودولو او د وینې بهېدلو د دوام په معنا ده. د ننګرهار سلګونو اوسیدونکو په کامې ولسوالۍ کې غونډه وکړه او د جنگ ښکېلې خواوې ګرمې بللې چې ګوندې له یوې خوا د سولې خبرې کوي او بل پلو جنگ ته دوام ورکوي. د دوی له ډلې دیني عالم قاري فقیر له افغان حکومت او طالبانو وغوښتل چې د ولسي خلکو هیلو ته چې د سولې پاړۍ لري درناوی وکړي او د دوی درد درک کړي.
په دولت باندې مغږ کوو او په طالبانو باندې مغږ کوو چې د ولس دا درد درک کړي او د صلحې په ټغر باندې مخې ته دا خبرې ونیسي او د صلحې نتیجه هغه د ولس په لاس باندې ورکړي.
د ننګرهار د ولایتي شورا مرستیال اجمل عمر پر ولسونو غږ وکړ چې نور بیدار او د هغو خلکو په وړاندې چې په افغانستان کې د جنگ دوام غواړي پر وړاندې یو موټی شي. دی وایي ملت نور ستړی شوی، سوله غواړي او باید نورې د صبر او زغم ازمایښت پای ته ورسیږي.
نو ولې تر کومه پورې نن یهودان د دوبۍ او د بحرین سره کینی سوله کوي؟ نن یهودان چې زما استاد مسلمانانو دوست نشي کېدلی، نن هغه د هغه سره سوله کوي. طالبه ولې ته د ما ولس سره سوله نه کوي؟ ولې مې بېګناه وژنې؟ دا کوم اسلام ده؟
دا په داسې حال کې ده چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو د سولې مذاکراتي ټیمونه دمګړې د قطر په مرکز دوحه کې په خپلمنځي خبرو بوختي، خو ورسره سم په ټول افغانستان کې د دواړو خواوو ترمنځ د جګړې سنگرونه تاوده شوي او بریدونو زور اخیستی دی. د ننګرهار په نننۍ ولسي غونډه کې د دغه ولایت د خلکو استازي میرویس یاسینی وویل چې افغانان د ژوند حق لري او باید نور ژوند کولو ته پرېښودل شي. د یاسینی په خبره په هیواد کې هیڅ قشر په امن کې نه دی او د دې وضعیت د ختمولو لپاره په کار ده چې ولس نور غلی پاتې نه شي.
موږ خو ښه خبر وانه ولې د غیر د غم نه، غیر د مصیبت نه، غیر د شهادت نه،
غیر تبعینا غیر ظلمنا کدا سرک پر سر بھی ام مسئول نہیں ہو او کپکور کے ناستی ہو ام مسئول نہیں ہو نم زی مسئول دے نم رور مسئول دے نم خور مسئول دا نم مور مسئول دا نم غت مسئول دے نم عالم مسئول دے نم میڈیا مسئول دا او نم متعلم او محصل مسئول دے ولی ترکمہ بلاخره حق خو لرو کنه ژوند
دا په داسې حال کې ده چې څو ورځې وړاندې هم په جلال آباد کې په ورته یوه ولسي غونډه کې د جنگ په نوم یو تابوت خاورو ته وسپارل شو او ګډونوالو یې د اوربند غوښتنه کوله. سهار ګل میرزا، ازادي راډیو، جلال آباد.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
نن د اکتوبر 14مه د خوراک نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د کرنې او خوراکي سازمان د تاسیس د ورځې په نوم نومول شوې ده او هر کال په ځینو هیوادونو کې لمانځل کیږي. رحمت الله افغان په دې اړه تفصیل لري.
پرتن خرنې جامې او ببر سر په ډیرانونو ګرځي ترڅو د سبزیو او خړو پاتیشونی ترلاسه کړي. دیرش کلان زرگر چې پنځه کسیزه کورنۍ ورترغاړې ده د کابل ښار د یوې څنډې اریا ښارګوټي ته څیرمه استوګنه لري. په ډیرانونو د پاتې شویو خوړو که څه هم زرګر خپلو پسونو ته وړي، خو د ده او د کورنۍ ژوند یې هم ډیر ښه نه ده. زرګر وایي خوراک یې وچه ډوډۍ او ځینې وخت سبزي وي. مشر زوی چې ذهني ګډوډي لري له پیدایښته یې شاوخوا او کاله اوړي، خو اوس هم په لاره سم نسی تلای.
مشکلات ټول دغه ده چې دا زما را باندې دغه د مالو مالونه ساتو، دغه د مالو سرګینونه اخلو، دغه د منګه د زمي خاص دي پوسوې او زما تیرو په دغه ترپالو کې اغم درګار در باندې را چاچی او خوراکم چی شه ده پخپلا مثال پخپلا پیسو باندې اخلو وړی ککتغی کغوړی ک مثال هم دغه شی بس دغه ایوانات مال د ساتو یو بمدغه باندې خپل مزدوری د کوی.
د زرګر لسګونه غونډیان تر پالو لاندې د زرګر په چیر ژوند لري. بے وزلی او د غذایی امنیت نه خوندیتوب هغه ستونزې دي چې ډیری افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. د افغانستان د ملي احصایي ادارې د معلوماتو پر بنسټ چې پایله یې شاوخوا دوه کاله وړاندې خپره سوې، 45.5% افغانان د بېوزلۍ له کرښې لاندې ژوند کوي. د ملي تعریف پر بنسټ هغه څوک چې په میاشتني ډول له 2,000 کمې افغانۍ مصرف کړي له بېوزلۍ لاندې ژوند کوي. خو د نړیوال بانک د راپور په اساس په نړۍ او افغانستان کې د کرونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د وضع شوي قرنطین له امله ممکن د بېوزلۍ کچه په افغانستان کې 2% لوړه سي. دغه راپور چې څه موده وړاندې خپور سوی پکې راغلی چې نږدې 15 میلیونه افغانان چې 2 میلیونه کورنۍ کېږي په ښارونو کې د قرنطین له امله په تګ او راتګ بندیز لګول سوی و له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. د دغه راپور د موندنو په اساس یو شمېر افغانان د باور وړ او تلپاتې عباید نشتوالي له امله مجبور سوي چې د کور مالونه وپلوري څو کورنیو ته غذایي مواد چمتو کړي. د افغانستان د معلوماتو او احصایې ملي اداره وایي د هغه څېړنې پر بنسټ چې په 1,595 ملمریز کال کې سوي، 43.5% کې افغانان غذایي خوندیتوب نه لري. د دغه ادارې ویاندې روبینا شهبي ازادي راډیو ته وویل
44.6% مردم
په ټولیزه توګه 43.5% کې افغانان غذایي مسؤلیت نه لري. که دغه ارقام په مجموع کې له 100 را کم کړو نو شاوخوا 55% افغانان غذایي خوندیتوب لري.
دا په داسې حال کې ده چې په روان میلادي کال کې د خوراک نړیوال پروګرام له لوري یو شمېر افغانانو سره د خوراکي توکو مرستې سوي. د خوراک نړیوال پروګرام د راپور له مخې چې څومره دولاندې خپور سوی ورکې راغلي، دغه سازمان د کرونا وایروس له امله د قرنطین په شرایطو کې په ناامنو سیمو کې له 1 میلیون افغانانو سره د 2,000 خوراکي توکو مرستې کړې. د خوراک نړیوال سازمان دغه مرستې له هغو کسانو سره سوي چې بیړنیو مرستو ته یې اړتیا وه، یا د جګړې له امله بې ځایه سوي، یا د طبیعي پیښو له امله متاثر، او یا هم له ایران او پاکستان نه بیرته هیواد ته راستانه سوي وو.
د دغه سازمان پر راپور کې همدا شان راغلی چې د $1,000,000 په ارزښت له نورو اړمنو خلکو سره د خوراکي توکو مرستې سوي، خو د مرستو د دوام لپاره په راتلونکو شپږو میاشتو کې $1,600,000,000 ته اړتیا ده. د خوراک نړیوال سازمان روان میلادي کال له بېوزلۍ سره د مبارزې د هڅو له امله د سولې د نوبل جایزه خپله کړه. هر کال د اکتوبر 14 له نامنیو او بېوزلۍ سره مخ وګړو ته د دولتونو او سازمانونو د مرستو د جلب او پام اړولو لپاره دغه ورځ منزل کیږي. خو اوس باور دادی چې د کورونا وایرس د خپرېدو له امله په ټوله نړۍ کې بشر دوستانه مرستې تغیر سوي چې خلک نور هم بې وزله او بېکاره سوي دي.
د رحمت الله افغان راپور مو واورید. د کابل اوسیدونکي مصطفی نظری چې وخت په نشو وخته وو، د هغو کسانو لپاره چې تازه نشه یي مواد پرېښي کافه جوړه کړې ده. نور د دیوی نادر په راپور کې.
بینام کافه په مخدره موادو د روغتو کسانو لپاره د آرامښت ځای. دلته یو ګیلاس چای، خوږې سندرې او د ملګرو بانډار هغو کسانو ته چې نشه یي توکي یې پرېښي یا یې د پرېښودو هوډ کړی لویه حوصله ورکوي. دا کافه درې میاشتې وړاندې 45 کلن مصطفی نظری جوړه کړې. مصطفی نظری کلونه وړاندې په نیکوټینو یا سګریټ، پان او چلم روږدی و. دی وایي درې کاله وړاندې یې د نیکوټینو پرېښودو پرېکړه وکړه او کله چې دی خپل هوډ کې بریالی شو نو له روږدو کسانو سره د مرستې په موخه یې دا کافه جوړه کړې ده.
په دې ناستو کې له یو بل سره د مرستې په موخه کې نو خپلې تجربې له یو بل سره شریکوو. همدې لپاره اړتیا وه چې موږ داسې یو ځای ولرو، داسې ځای چې هم کار وکړو، هم تفریح ولرو، سترنج وکړو. نو ځکه مو د بینام په نوم چایخانه جوړه کړه.
په دې کافه کې هر یو کس له نشه یي توکو ترخې خاطرې لري. جواد وایي ډېر ماشوم و چې سګریټ سکول یې پیل کړل، خو وروسته یې کیسه تر هیروینو ورسېده. دی له کورنیو غواړي چې خپلو ماشومانو ته د نشه یي توکو او زیانونو په اړه بشپړ معلومات ورکړي.
زما یادېږي سګریټ به مې نه سکاوه، خو د ګوتو ترمنځ به مې نیوه لکه د مشرانو په شان. ما فکر کوه چې سګریټ سکول یعنی لوېدل، بدماشي، دا ټول هغه تصورونه وو چې یو ډول ناروغي ده. دلته موږ کینو تر څو یو ګیلاس چای وڅښو، خبرې کوو او یو بل سره خپلې تجربې شریکوو.
بینام کافی کې د محدودو کسانو لپاره ځای جوړ شوی، خو د دې کافی مشتریان وایي که حکومت د روغدو کسانو یا هغو کسانو لپاره چې د دې لارې خوشی کېدو تکل یې کړی داسې ځایونه پام کې ونیسي، د دوی سره به د درملنې برخه کې هم مرسته وکړي. محمود وایي کله چې دی دې کافی ته راځي او دلته راغلو خلکو سره د خپل روغدیوالي ترخې خاطرې شریکوي نو نور ترې ډېر څه زده کوي. محمود وایي
رازو کینو او خبرې کوو له هغو کسانو سره چې تازه له نشه یي توکو پاک شوي خبرې کوم تر څو بیا په نشه یي موادو اخته نشي او خپلې تجربې یو بل ته لیږدوو.
د افغانستان عامې روغتیا وزارت د څېړنو پر اساس نشه یي موادو ته اسانه لاسرسی، بیکاري او له معتادینو سره د کورنیو د مرستو نه موجودیت هغه عوامل دي چې په 60 کسان له درملنې وروسته بیرته نشو ته مخه کوي. د رسمي شمیرو له مخې په ټول افغانستان کې د نشه یي موادو د روغدو د درملنې لپاره 70 مرکزونه موجود دي چې 100 روغدي کسان پکې تر درملنې لاندې دي. د ملګرو ملتونو د جرایمو او مخدره موادو په وړاندې د مبارزې دفتر UNODC د شمیرو په اساس په افغانستان کې نږدې 3.5 میلیونه کسان په مستقیم او غیر مستقیم ډول د نشه یي موادو په استعمال روږدي دي. خو د بینام په شان د کافو جوړول او پکې د نشه یي موادو د پرېښودو لپاره مشورې ښایي د روږدو کسانو په درملنه کې ښه ونډه ولري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. سیازادی رادیو ته غوږ یست. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خبرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
د ریلیف ویب خبرونې په یو لیکنه کې ویلي د سولې بین الافغاني خبرې روانې دي، خو په افغانستان کې بشري وضعیت لا هم بې ثباته دی. د خبرونې په وینا افغانستان کې د روانو سیاسي شخړو، زلزلو، وچکالیو او سیلابونو په پایله کې 14 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړ دي. خبرونه زیاته کړي د تاوتریخوالي دوام په دې معنی دی چې افغانستان په نړۍ کې د کډوالو د زیات شمیر لپاره دریم هیواد دی. لیکنه وایي دغلته نږدې 5,600,000 کسانو خپل کورونه له لاسه ورکړي. لیکنه کې وړاندې په ایران او پاکستان کې د میلیونونو افغان کډوالو موجودیت ته اشاره شوې او زیاته شوې چې په افغانستان کې دننه د کورنیو بې ځایه شوو کډوالو شمیر هم زیات شوی. وروستي ورځو کې په هلمند کې د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمن سخت جګړې د دې سبب شو چې زرګونه کسان د خپل کورونو پرې خودو ته اړ شي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو د چارو د وزارت مطبوعاتي سلاکار عبدالباسط انصاري ازادي راډیو ته ویلي په هلمند کې د تازه بې ځایه شوو کډوالو د شمیر په اړه سروې پیل شوې. د نوموړي په وینا د دې سروې په بشپړېدو سره به له دې نوو بې کوره شوو کسانو سره لومړنۍ اړینې مرستې وشي. د میل آنلاین ورځپاڼې هم په هلمند کې د زرګونه تازه بې ځایه شوو کډوالو په اړه د 25 کلن عجب ګل له خولې ویلي چې 4 ورځې مخکې له کورنۍ سره یو ځای د لشکرګاه ښار ته راکډه شو. عجب ګل زیاته کړې طالبانو یې کلی ونیوه او دواړو خواوو په جګړه کې له سپکو او درنو وسلو کار واخیست. هغه وایي په داسې وضعیت کې نه شو کولی چې په خپل کور کې پاتې شي. ورځپاڼې په هلمند کې د یو شمېر نورو کډوالو له خولې ویلي چې په مارجي، نادلي او ناوي ولسوالۍ کې خپل ټول شته پر ځای پرېښي او لشکرګاه ته راکډه شوي دي. د هلمند والي محمد یاسین د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې بې ځایه شوو کډوالو ته د مرستو رسولو بهیر پیل کړی. د هلمند د والي ویاندو مرزواک ویلي طالبانو تیره اونۍ د دې ولایت په 2 سیمو کې په همغږۍ بریدونه پیل کړل. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون له طالبانو او افغان حکومتي ځواکونو دواړو غوښتي چې د هلمند په جګړو کې دي د ولسي خلکو خوندیتوب باوري کړي.
او سم یو سیمه ایزه مسئله، پاکستانی چارواکي د 24 ساعتونو په لړ کې په 2 حملو کې د استخباراتو پوځ او سرحدي ملیشو سرتیرو ته د درنې مرګ ژوبلې د اوښتو خبر ورکوي. و سرحدي ملیشا او و امنیتی سرتیری پرون په بلوچستان یلت کې او له هغه مخ کې و پوځیان په قبایلی سیمو کې په 2 جلا حملو کې وجل سی و. احمد تکل او په دې اړه نور تفصیل.
د پاکستان پوځ وایي په بلوچستان ایالت کې 2 پوځیان چې سرحدي ملیشا او امنیتی سرتیری پکې دي د وسلوالو په یو کمین کې وژل شوي دي. د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو دفتر پرون په یو بیان کې وویل چې د سرتیری پرون پنجشنبه هغه مهال ووژل شول چې وسلوالو د بلوچستان په اورماړي سیمه کې د دوی د موټرو پر کتار د ماشينګنو او راکټ لانچارو برید وکړ. چارواکي وایي چې دا سرتیری له ګوادر څخه د کراچۍ پر لور روان و. د دې حمله مسؤلیت تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو په بلوچستان ایالت کې له 2 کلونو راهیسې د بلوچ بیلتون پالو مبارزه د حکومت پر ضد روانه ده. همداراز د جنوبي وزیرستان په شکتوی سیمه کې د 4 شنبه په ورځ د ریموت کنټرول په وسیله د یو بمب چاودنه کې 8 تنه پاکستانی پوځیان وژل شوي. د جنوبي وزیرستان د پولیسو مشر شوکت علي د ازادۍ رادیو مشال څنګه ته وویل دا پوځي موټر په سیمه کې د غزمې په حال کې و چې چاودنه پرې وشوه.
دا سی وچه دا دای په گشتو دغه دوران کې مخکی گاډه جو پاره کې دا کیپټن سی وو نو په دبا نه آی ٹی بلاست شو. دریم گاډه جو ورپسې را روانو نو اگر لګرا تیر شو چې راورسی چې دایته هیلپر کې څنګه دریم راغند دا زیات کسان دې دریم گاډه کې دي.
د دې حمله مسؤلیت د پاکستانی طالبانو تحریک منلای دی. د پاکستان پاوز همدار از ویلی چې یو سرتیری د باجوړ ایجنسی په قبایلی سیمه کې په یو جلا برید کې وژل شوی. د دې حمله مسؤلیت هم تر اوسه کومې ډلې نه دی منلی، خو د پاکستان د پاوځ د رسنیو څانګې پر خپل ټوټر پانه په یو بیان کې ویلي چې پر دې سرتیری د افغانستان له خاورې ډزې شوې دي.
دا اوس هم یو جالبه موضوع. الفابت ایکس چې په ګوګل پورې تړلې کمپنی د هڅه کوي چې د کرنې په برخه کې د میلیونونو کروندګرو ستونزې کمې کړي. نور لیسمت سروانه.
الفابت ایکس کمپنی چې له 2013 میلادي کال راهیسې د کرنې د کیفیت د لوړولو لپاره له مصنوعي ذهانت څخه د کار اخیستلو هلې ځلې پیل کړې وې، بل اخره یو روبوټ جوړ کړ. الفابت ایکس د سه شنبې په ورځ اعلان وکړ چې د کرنې لپاره یو ځیرک روبوټ جوړ کړی دی. په دې روبوټ کې راز راز سافټویرونه او نور وسایل نصب چې د مصنوعي ذهانت یو شان کولو، چاپیریال پیژندنې او په نورو برخو کې زیاتې وړتیاوې لري. په روبوټ کې ډول ډول سینسورونه هم نصب دي. د الفابت له لوري دا جوړ شوی روبوټ په لمریزه انرژي کار کوي. په کروندو کې د تیریدو په مهال هر کرل شوی بوټی څاري چې وده یې څنګه ده او آیا ناروغي یا آفت خوبه نه لري. دا کار په روبوټ کې د نصب شویو سینسورونو او کمرو په مرسته کیږي. دا څلور ټایره روبوت د خپلو پریکړو او څیړنو د دقت لپاره د سپوږمکۍ له معلوماتو د هوا له وړاندوینې د خاورې په اړه له راټولو شویو معلوماتو او مصنوعي ذهانت څخه کار اخلي. دا روبوت کروندګرو ته د کرنې د اصولو او د ښه حاصل د اخیستلو چلونه هم ښیي. د الفابت روبوت په کروندو کې دوا هم پاشلی شي.
تاسو آزادي رادیو ته غوږ یاست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د کندهار د داهلی بند د لومړی برخې رغونه له اوږده ځنډ وروسته د آسیایي پراختیایي بانک په نږدې 950 میلیون ډالر مالی مرسته بیا پیل شوه. د ننګرهار خلکو په یو ولسي غونډه کې وویل چې د سولې په خبرو کې ځنډ د جګړې تودېدو او د وینې د بهېدلو د دوام په معنا ده. نن د اکتوبر 14 د خوړو نړیواله ورځ ده. د هغې څېړنې له مخې چې د افغانستان د احصایې ادارې 2 کاله مخکې کړې، د افغانستان په سولو کې 45.5 وګړي د بېوزلۍ تر کرښې ټیټه سطحه کې ژوند کوي. په امریکا کې د ایران د مالي خدماتو د یوه شرکت بنسټګر او اجرایه مشر په نږدې 2 کلن بند محکوم سو. پر د تور دی چې په ایران کې د خپل کاروبار په مرسته خلکو ته زمینه برابره کړې وه چې د امریکا له بندیزونو سرغړونه وکړي. د پیسو نړیوال صندوق خبرداری ورکړی چې د کورونا وبا له کبله ابهام شایي هومره ډیر وي چې د نړیوالې اقتصادي رغونې مخه ونیسي. د اروپایي کمیسیون مشره اورزلا وان دیر لین وروسته له هغې د اروپایي ټولنې د 2 غړو هیوادونو له سرمشریزې ووتله او ځان یې قرنطین کړ چې د هغې د یوې همکارې د کورونا د ټیسټ نتیجه مثبته وختله. د مهمو خبرونو لنډیز مو له ازادي راډیو واورید دی او نورو خبرونو تفصیل د ازادي راډیو پر ویب سایټ لوستلی سي azadiradio.com یا هم ازادي راډیو .org. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ د غراز ژوند په شیبو کې خو ترغه مخکې د ناګورنو قرباغ پر موضوع راپور راخلو. ناګورنو قرباغ له پیړیو راهیسې د بیلابیلو لشکرو او سلطنتونو د تګ راتګ او نفوذ سیمه پاتې شوې. همدغه واقعیت د لانجې د حل لپاره هڅې تر ډیره د ناکامۍ سره مخامخ کړي دي. ازادي راډیو په یو تفصیلي راپور کې هغو مسایلو ته کتنه کړې چې له کابل، ارمنستان او آذربایجان نه دي توانېدلي چې د دې وړې غرنی سیمې پر سر د 2 لسیزو جګړه او لانجه پای ته ورسوي. تفصیل له اسمت له سفی الله ستانک زینوري.
د سویلي قفقاز په وچو لمنو او لوړو کې پروت ناګورنو قرباغ له 2 پیړیو د بیلابیلو امپراتوریو او مختلفو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. همدغه تاریخي واقعیت ته په کتو دا سیمه او پکې میشت قبرې بیلابیل کړکیچونه تجربه کړي او اوس که په هره نوې لانجه کې هم ښکېلېږي، خامخا یې ریښې لسیزو اوان پیړیو ته رسیږي. له عربانو رانیولې تر عثماني ترکانو، فارس، صفویانو او روسانو پورې قفقاز د تاریخ په اوږدو کې د دغو بیلابیلو لښکرو د تګ راتګ سیمه پاتې شوې. په دې سیمه د یوې زړې ارمنۍ پاچاهي یادونه هم کیږي چې د حضرت عیسی له میلاده 3 پیړۍ مخکې موجوده وه. هغه پاچاهي چې ملتپاله ارمنیانو ته د تیر شوکت سمبول ده او د هر هغه بحث پیلامه جوړوي چې ارمنیان یې د ناګورنو قرباغ د مالکیت لپاره کوي. تر لومړۍ نړیوالې جګړې وروسته د سویلي قفقاز په دې غرنۍ سیمه کې د واک تشه رامنځته شوه او د روسیې د کورنیو جګړو په وخت ارمنیانو او آذریانو 2 واره له یو بل سره جګړه وکړه. څو په 1900 کال کې سره په اوزدا سیمه په بشپړ توګه ونیوله او ترانس قفقاز یاد کړ چې سویلي قفقاز دی. د قرباغ د برخلیک په اړه د شوروي اتحاد د هغه وخت واکمن جوزف ستالین رول هم ډیر یاد شوی. ستالین چې د قفقاز د ګرجستان او د واکمن ولادیمیر لینین لخوا د ملیتونو د چارو کمیسار ټاکل شوی و، داسې پریکړه وکړه چې له عملی په ناګورنو قرباغ باندې سخت جګړې وشوي. په 1903 کال کې قرباغ رسمن سرحدونه پیدا کړل او د سوسیالیستي آذربایجان د خاوري برخه وګرځول شول. وزاده میخائیل ګورباچوف په نوې تګلارو بدل شو چې په مټي لا اکثر ارمنانو جوړي د قرباغ سیمیز شورا په 1903 کال کې له ارمنستان سره د یو ځایدو اعلان وکړ. همدا اعلان چې بل اخره په دې سیمه د جګړې اور بل کړ. جګړه د 1994 کال د می میاشتې د اوربند په تړون ودرېده او ارمنی پوځانو د ناګورنو قرباغ نږدې ټول کنټرول په لاس کې واخیست. دا د آذربایجان لپاره کلک گزار ګڼل کیږي. دواړو هیوادونو د جګړې اصلي لامل هم د ناګورنو قرباغ او شاوخوا ارمن میشتو سیمو باندې د کنټرول خبره ده چې رسمن د آذربایجان خاوره ګڼل کیږي. د تیرو جګړو په دوام سږ کال یو وار بیا دواړو هیوادونو په سپتمبر کې جګړه پیل کړه چې د 1994 کال له نیمګړي اوربند راهیسې تر ټولو خونړۍ یادیږي. په دې اوسنۍ جګړه کې تر 500 زیات عسکر دواړو خواوو ته وژل شوي. سلګونه نور پوځیان او ملکیان هم ژوبل دي. د نګورنو قرهباغ د وضعیت څارونکي د تازه جګړې او ناامنیو د زیاتېدو علت د امریکا په شمول د مینسک ډلې د غړیو هیوادونو هغه بوختیا یادوي چې د کرونا ویروس له لاسه ورته پیدا شوې. اخوا ترکیه د آذربایجان تر څنګ ولاړه ده. ان تر دې چې ارمنستان ویلي ترکی ځواکونه مستقیما په جګړه کې ښکیل دي. روسیا چې هم له ارمنستان او هم له آذربایجان سره ښې اړیکې غواړي اوسني کړکېچ په برخه کې بې پرېتوب اعلان کړی، خو دا هم نه غواړي چې ترکیه دې د دوی د نفوذ په تاریخي سیمه کې ډیر لاس ووهي. له نږدې دریو لسیزو په قرهباغ باندې جګړو کې دواړو خواو ته څه باندې 1.5 لک کسان وژل شوي او په لکونه نور ټپیان دي، خو لا هم معلومه نه ده چې څه وخت به وژنې بندې او خلک یې د کراري سا واخلي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځه په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
اوریدونکو سلام، د ازادي رادیو اونیز خبرونه نیمه نړۍ د دې اونې موضوع د زیګون پر مهال د مایندو عملیات کېدل دي او دا چې دغه عملیات په اړه خزي او کورنۍ څومره معلومات لري. دا خبرونه واګمی جبرخیل جوړ کړی او زه محمد انور دانشیار درته وړاندې کوم. د روغتیا وزارت د شمیرو لمخې سکل د ټول افغانستان په دولتي روغتونونو کې له ټولو امیدوارو مایندو نږدې 15 سلنه د ماشوم د زیګون لپاره عملیات شوې دي، چې دا سلنه د تیرو دوو کلونو په پرتله 0.15 سلنه زیاته ده. ولې هر کال د تیر کال په پرتله د زیګون لپاره د مایندو عملیات تیریږي؟
دوی یو کال پس لاغه سیزارن سیوی حمل اخلي، دا زیاتر چانس ته برابرې سي مور بیا سیزارن سی.
ډاکټران امیدوارو مایندو ته په کوم حالاتو کې د زیګون عملیات کوي؟
کدی سیدې ماشوم زړه په جریان دی ولادت کې ضعیف سي، په دې لحاظ ډاکټر هغه عملیات خاينته بوزي.
موږ په دغه خبرونه کې هڅه کړې ده ترڅو یادو پښتنو ته ځوابونه ومومو. اوس به په دې اړه راپور واورو چې دی وی مور په غټ پیلېږي.
کله چې ډاکټر ماینه راته وکړ نو ویل چې ستا وخت پوره دی، ماشوم دې نه پیدا کیږي، ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم د عملیات نه بغیر پیدا کېدای نه شي. نو د هغه په خاطر باندې چې زما ولې ماشوم و زه ډېر زیاته داریدم، نو ما می خپل کورنۍ ته ویل چې بل شپخانه ته می بوزي، کېدای شي دغه شپخانه به پیسو په خاطر وای چې عملیات شي، نو زه چې بل شپخانه ته بوتلم نو هغوی هم راته ویل چې ته باید عملیات شي، ځکه چې ستا ماشوم پرته له عملیات نه دنیا ته نه راځي. نو هماغه و چې زه عملیات شم، یو دوه ورځې بستر وم شپخانه کې او عملیات مې ډېر ښه تېر شو.
دا 2 کلنه ګلمینه و چې د لومړي ماشوم د زوکړې لپاره عملیات شوی و. د هغې په وینا د یو شمېر روغتیایي ستونزو له کبله چې دې ته ورپېښ شوي وي، د څو روغتونونو ډاکټرانو ورته د عملیاتو وړاندیزونه کړي وو. خو داسې میندې هم شته چې د ولادت د دردونو له ویرې طبیعي ولادت ته غاړه نږدي او له ډاکټرانو غواړي چې د ولادت د مودې د پوره کېدو نه څو ورځې مخکې په عملیات یې ولادت وشي.